آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
د خبرون لنډیزن اوباما پرون د جمعې په ورځ په خپل هغه افسوس باندې بیا ټینګار وکړ چې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو کې نه دوه یرغمل شو امریکایانو په وژل کېدو باندې نه کړی وو. یوه پاکستانی فعاله چې د کراچۍ په ښار کې یوه کافي درلودله د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوې ده، او د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایرانی کښتۍ په اړه شخړې او جنجالونه کم شوې دي چې په امن کې حوثي یا غیانو ته وسلې رسولې. السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د یمن په باره کې رپورټ دروو، بیا به د ترکی او استرلیا په باره کې رپورټ راوخلو، او په آخر کې به سر مرکې دروو. خدا دې اوس به خبرونه له طاهر اڅکزي صاحب نه واوري.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د جمعې په ورځ له دې کبله خپل تاسف بیا څرګند کړی دی چې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو په وخت کې دوه برمته سوي کسان هم وژل شوي وو. هغه وویل کله چې موږ د یوه امریکایي ژوند بایلو نو موږ ټول غمجنه او خواشینه کیږو. جمهور رئیس اوباما دلته په واشنگتن کې د امریکا د استخباراتو د ټولنې غړو ته وینا وکړه، او ویل چې دا خبر چې د مرستو رسولو امریکایي کارکونکي وارن وینسټن او ایتالوی گیوانی لوپورتو وجل سوی دی زما لپاره زغمل دی سخت دی. شاغل اوباما په هغه وینا کې د ملي استخباراتو د دفتر د رئیس د لسمی کالیز لمانځنه کوله، وویل چې موږ ټول په دې خواشینی کیږو چې یو بې ګناه انسان وجل کیږي. هغه وویل چې موږ دا کار سرسری نسو بللی. شاغل اوباما دا تبصره فقط یو ورځ وروسته له هغه وکړه چې هغه د دوو یرغمل نیول سوو کسانو د وژل کېدو اعلان وکړ. هغوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعدې لخوا نیول سوي وو. یوه امریکایي چارواکي د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه دوه کسان د جنوري په 14مه د بې پیلوټه الوتکې د حملې په وخت وژل سوي وو. د امریکا مشر د دې پیښې له کبله شخصا معافي وغوښته، او ویې ویل چې دی د هغې بشپړ مسؤلیت په غاړه اخلي. هغه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې زه د هغه څه له کبله چې پیښ شوي دي ډېر زیات تاسف کوم. یوه پاکستانی فعاله چې د کراچۍ په ښار کې یوه کافي درلوده د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل سوې ده. سابین محمود او د هغې مور کله چې پرون د جمعې په ورځ د خپلې کافي څخه چې په T2F مشوره ده راووتلې او کور ته روانې وې، وسلوالو کسانو ډزې پر وکړې. سبین روغتون ته لا نه ورسېدلې چې په لار کې مړه سوه، او د هغې مور چې زخمي سوې ده حال یې سخت دی. سبین محمود پرون د ورځې په سر کې په خپل کافي کې یوه غونډه رابللې وه، او په هغې کې د بلوچستان په ګوشه ولایت کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په هکله خبرې کړې وې، او د بلوچو د بشري حقوقو دوه فعالین ماما عبدالقدیر او فرزانه بلوچ ستایلی وو. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ویل چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایرانی کښتیو په اړه شخړې او جنجالونه کم سوي دي چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې رسولې. د پینټاګان اتاک ډګروال سټیف وارن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ایران د کښتیو یو کتار چې یمن ته روان و خپل لارې بدله کړې ده، او داسې ښکاري چې بیرته ایران ته ستون سوی دي. وارن وویل چې د دغو کښتیو وروستی هدف نه دی معلوم، مګر دا سمه ده چې ووایو چې دا کار د شخړو او جنجالونو د کمولو یوه نښه ده. نتاق د ایرانی بار وړونکو کښتیو په اړه وویل چې موږ تر اوسه لا مطمئن نه یو چې هغوی پر کومې خوا روانې دي، خو دغه کښتۍ د یمن څخه وتلې دي. سپینې ماڼۍ ویل دي چې داسې شواهد لري چې ایران حوثي یاغیانو ته وسلې ورکړي او د هغوی نور ملاتړ کړی دی. لبلی خو ملګرو ملتونو ویل دي چې د هغه وخت را پدی خو چې د سعودي عربستان په مشري ائتلاف له خوا په عدن، صنعا او د یمن په نورو سیمو کې هوایي حمله شو سوي دي. په هغه هیواد کې د ملکی وګړو تلفات زیات سوي دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې کله چې د تیر میاشت په اخر کې هوایي بمباري شو سوي دي، تقریبا 1550 ملکیان وژل سوي دي چې 115 ماشومان هم پکې شامل وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. د ایتالیا پولیسو پرون د جمعې په ورځ 9 تنه مشکوک تروریستان ولی او په نور 9 تنو پسې هم ګرځي چې وینسي. پولیسو د هغې ډلې په ځپلو پیل کړی دی چې ویل کېږي په پاکستان کې د مرګانیو حملو او احتمالا په واتیکان باندې د یوې حملې د پلان جوړولو سره تړاو لري. پولیسو ویل دی چې د ایتالیا په ټول ملک کې د دوی د عملیاتو هدف هغه پاکستانیان یا افغانان دي چې د القاعده د تروریستي شبکې سره مستقیمې اړیکې لري یا د دغې شبکې لخوا هڅول شوي دي، او دا چې د دغو تروریستانو یو مهم هدف دا هم دی چې په پاکستان کې د حکومت په خلاف پاڅون وکړي. څارنوال مارو مورا پرون د جمعې په ورځ په ساردینیا کې خبري اعلانو ته وویل چې د څو کالو څېړنې او تحقیقات او تلیفوني مخابره دې ته اشاره کوي چې د دغو تروریستانو هدف واتیکان او حتی خپل پاپ فرانسیس وو. په پاکستان په پاکستانی او افغاني د سیسه کوونکو کې یو وخت 2000 مرګ بمچون کې هم شامل وو، مګر هغه روسه له هغه د ایتالیا څخه ووتل چې احتمالا په دې پوسول چې پولیسو د دوی د شبکې څارنه پیل کړې ده. په ایتالیا کې د پاکستان سفیر تهمینی جنجوا د امریکا ژغ دی وی خبرونه ته ویل چې د جې سفارت د ایتالیا د کورنیو چارو د وزارت سره په تماس کې دی چې د دغو خلکو د باندې کېدو او د هغوی د هویتونو په اړه معلومات تایید کړي. په زرګونو خلک او د نړۍ څو مشران پرون د جمعې په ورځ په ارمنستان کې راغون سوي وو چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو د قتل عام سلمه کالیزه په نشه کې میلمانه د هغه غره سرته وختل چې هلته د دوغ وجلسو خلکو په یاد یو یادګاری سلی جوړ شوی دی. هر میلمه هلته د ګلو په ګډی باندې چې پر لکل شوی وو ما مهروي د خپل ځان لخوا یو ژړ ګل وټوم بچي دا د همدې کالیز نشه او سیمبول. د ارمنستان جمهوریت سرګي سرکیزیان د هغه هیواد په پایتخت یاروان کې په همدې ځای کې وینا وکړه او د نړۍ د مشرانو څخه مننه وکړه چې هلته ورغلي دي او بشري ارزښتونو ته خپل تعهدات څرګند کړي او ویل دي چې هیڅ شی باید هیر نسی. د ارمنستان د ټول نفوس شمیر دا اوس 3.2 میلیون تنو ته رسیږي او هغه هیواد وایي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د 1.5 میلیون ارمنیانو وژل قتل عام وو. ترکیه په دې اعتراف کوي چې ډېر ایسوي ارمنیان په جګړه کې وژل سوي دي، مګر له دې څخه انکار کوي چې هغه دي قتل عام وو. د ارمنستان جمهوریت دا هیله څرګنده کړې چې وروستي اقدامات به چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په وخت د ارمنیانو وژل د قتل عام په توګه وپیژندل سي، د دې سره مرسته وکړي چې د سلو کالو د انکار توره تیاره ورکه سي. د سومالیا د شباب مبارز ډلې ویل چې د هیواد په جنوب کې یو سړی له دې کبله اعدام کړی دی چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی وو. د شباب یوې محکمې وویل چې دغه سړی محمد مرسل موسی نومېده او په دې اقرار وکړ چې د کسمایو د ښار څخه 10 کیلومتر لیرې د جمامې په ښارګوټي کې د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی وو. د شباب د ډلې یو قاضي د اواز په وفیته کې چې د امریکا ژغ سومالی خبرونه تر رسیدلې ویل سوي دي چې محکمې دا معلومه کړې ده چې دغه سړی په فکری لحاظ روغ رمټو. قاضي ویل چې هر څوک چې د اسلام د پیغمبر یا الله سپکاوی وکړي نو د داسې سزا سره به مخامخ شي. هند وایي چې د فورډ مؤسسه چې د امریکا د متحده ایالاتو یو ډیر لوی خیریه مؤسسه ده نسی کولای چې هندي سازمانونو او مؤسسو ته د هند حکومت لخوا موافقه د هند حکومت له موافقه پرته پیسې ورکړي. د هند کورنیو چارو وزارت د خیریه مؤسسه د خبرداري په خپل لیست کې نیولې ده چې دا معلومه کړي چې دغه مؤسسه لخوا د مرستې پیسې په شنیت ورکول کیږي او په کې ملي ګټو او امنیتي چارو ته تاوان نه رسوي. دا خبر روس له هغه راپور ته سوچي د هند ګجرات د لویدیز ایالت د حکومت لخوا شکایت وسوچي د فورډ مؤسسه د سبرینګ په نامه غیر حکومتي سازمان یا ان جی او ته پیسې ورکوي. د دغه مؤسسه مشر تستا سیتلواد په صدر اعظم نریندا مودی باندې ډیر انتقادونه کوي. د ګجرات حکومت ویل چې د فورډ مؤسسه لخوا د سبرینګ ان جی او ته پیسې ورکول د هند په کورنیو چارو کې مداخله کول دي. ستلواد له دې کبله په شاغلي مودي باندې انتقادونه کوي چې وایي هغه په خپل کورنی ایالت ګجرات کې دینی شخړې او بلواګانې راپاروي. داو د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو د خبرنو ورسته بر رپورټر واخلو د ملګرو ملتونو ادارو چې په دې کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو پی او یونیسف شامل دي د امن د نارامه کوونکو پیښو په باره کې تفصیلات ورکړي دي. خبریال لساشلن په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ را لېږل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر رپورت ورکړی دی چې د مارچ د میاشتې د شپږشتمې نیټې او د اپریل د میاشتې د دویشتمې نیټې تر منځ 1500 ملکیان ووژل شول او څه باندې 1200 ټپیان شول. دغه اداره وایي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په بمبارۍ کې د وژل شوو او ټپیان شوو کسانو شمېر به ډېر لوړ وي چې البته په دې کې جنګیالي هم شامل دي. دغه اداره وایي برسیره پر دې لږ تر لږه 12 دولتي ودانۍ نسبي یا په بشپړ توګه ویجاړې شوې دي. دغه اداره زیاتوي د بشري حقوقو دفتر وایي ډېر نارامه کوونکي رپورټونه ورته رسیږي چې ملکیان په زور توقیف کیږي او زورول کیږي. یونیسف رپورټ ورکړی دی چې په وژل شوو کسانو کې لږ تر لږه 115 ماشومان او د مارچ د شپږشتمې نیټې نه را په دېخوا 122 تنه ټپیان شوي دي. د یونیسف نطاق کریستوف بولی راک دا شمیر کم یاد کړ او فکر کوي چې د وژل شوو ماشومانو شمیر له دې نه ډېر زیات دی. بول راک وایي
We also confirm that at least 140 children were recruited as child soldiers and at least 30 schools, 30, were damaged or occupied by parties.
دا هم تاییدوو چې لږ تر لږه 140 ماشومان په پوځ کې شامل کړی شوي دي او لږ تر لږه 10 ښوونځیو ته زیان رسېدلی دی یا په جنګ کې شامل خواوو اشغال کړي دي او په دغه وخت کې 30 روغتونونو باندې حمله شوي دي. د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې رپورت ورکړی دی چې په درست امن کې 2,000,000 خلک د لوګې د خطر سره مخامخ دي. د وی میاشتې په خوانه را په دې خوا چې جنگ زور اخیستی دی د هغو خلکو په شمیر کې 13% زیاتواله راغلی دی چې د لوګې د خطر سره مخامخ دي. د خطرونو سره سره دغه اداره او نور انډیوالې ادارې 300 بیکوره شوو خلکو ته خواړه رسوي چې د عدن په شاوخوا کې اوسیږي. د ډبلیو ایف پی نطاق الیزابت بایرس وایي دغه اداره غواړي چې په درس هیواد کې 2.5 میلیونو کسان ته اضطراری مرستې ورسوي، مګر دې زیاته کړه چې هغه څه ته عاجل ضرورت دی چې دا ورته بشري ځای وایي چې ملکیانو ته خواړه ورسیږي چې د جنگ په سیمو کې بند پاتې دي. دا وایي
The lack of fuel, including the restriction on importation, are affecting WFP operational ability to provide food assistance.
په ترانسپورټیشن باندې د محدودیت د لګولو په شمول د تیلو نه موجودیت د WFP په کارونو باندې اغیزه کوي چې خلکو ته خواړه ورسوي. برسیره پر دې د مرستندویو کسانو لپاره مشکل دی چې خواړه پاخه کړي. خلکو ته د تیلو رسول ډیر ضرور دي او دې ته باید اجازه ورکړی شي. بایرز ان وای ا WF پی دمرا اتل لري چې د دوه هفتو لپاره کفایت کوي او بس. د روغتیا نړیوال سازمان ان وای د تیلو په نه موجودیت سره د کارونو په مخ کې خندونه پیدا شوې دي. دغه اداره وای نه په هیواد کې پاتې روغتونونه د تیلو د نه موجودیت په سبب د خپل کارونو سره لاس په گریوان دي چې لته د برېښنا قطع کېدل دي. دغه اداره زیاتوي د برېښنا په قطع کېدو سره د ناروغانو ژوند په خطر کې دي.
د اوونه تر او او ورځی په اونۍ کې
آزادۍ رادیو
درنو اوریدونکو دا د آزادۍ رادیو پیغام چې تاسو او اورید
د زنو سندرغاړو په وینا د افغانستان د سوچه او اصلي موسیقي ریکود د سندرغاړو اقتصاد خراب کړی دی. دغه سندرغاړي وایي که غربي موسیقي او سندرې ونه وایي ایسو کې د خوخیو محفلونو ته نغواړي. دوی اندیښمن دي چې دا کار د دې سبب نشي چې غربي موسیقي بیخي د اصلي افغاني موسیقي ځای ونیسي او افغاني موسیقي ورک شي. دغه سندرغاړي وایي حکومت باید دغه مشکل ته پوره پاملرنه وکړي. د امریکا خبريال زیاور رحمان حسرت رپورت را کړی دی، وایي سره د دې چې د طالبانو د رژیم د سقوط نه وروسته ساز او سرود بیرته په افغانستان کې پیل شو، خو د خارجي ملکونو نه په تیر بیا د غربي هیوادونو نه د افغانو سندرغاړو او میوزیشنانو د راتلو سره دا ویره هم پیدا شوې ده چې نه ویل کېږي افغاني موسیقي ورکه شي. په خارج کې اوسیدونکو افغان سندرغاړي د خپل هنرونو او تجربو سره د غربي موسیقي د سامان آلاتو سره افغانستان ته ستانه شول. د جاز د موسیقي آلاتو لکه گیتار، کیسو او نور آلاتو ته توجه زیاته واوخته. رباب، ستار، هارمونیم او تابله نه نظر وغورځیدل. د جلال آباد د ښار دوه سندرغاړو داسې اندېښنه څرګنده کړې ده.
چونکه افغانستان کې او د محلي دا پکې ویخي نشته، په میدان کې به ولاړو درې ساعته به د ارمونه باچه خلکو خبره چې په غاړه کې اچوله او خلکو به ته به د قنایت ورکوو چې دغه موسیقي ده. زمانه هم داسې ده او خلک هم داسې دي، څوک څه خوښوي څوک څه خوښوي. اوس مخکې ده نن سبا افغاني موسیقي ډېره لاندې تللې ده، په ده چې رباب تبله ارمونه به څه رقم ګلو استاذ نواب استاذ منور کاکا خدای دې وبخښي زمونږ بابا شو ګلاکی بابا، اوس خلک داسې گنجشکک ده او کمرباری کې ده دغه نوي نوي شان راوتی دي، نو موږ مجبور وو چې یاد وکړو د عوام ته چې خوشحاله شي.
د مشرقي موسیقي چې ده په خدمېدلو کې تللی ده او دا غربي موسیقي ډېر پیشرفت کړی ده. زه د خپلو مینهوالو پښتنو ورونو ته دا وینا وړاندې کوم چې باید د خپل پښتو موسیقي هېره نه کړي، ایسته وانه چې لکه څنګه چې پخوا دا زمانه کې دا تبله ارمونه موسیقي وه او اوس ټول اندا پتاسو دنداسه چار چرته به پتاسو د دنداسه د پښتانه به پتاسو دنداسه خوخه د منګه پښتو پرګرامونه مجری موسیقي لمن زتل ده.
مګر د غربي موسیقي سندرغاړي بیا وایي مجبور دي چې د ولس خوخه ته وګوري او د خلکو د تقاضا سره سم سندري وایي. د ننګرهار د ولایت ځوان سندرغاړي سمی فضلی چې د غربي ساز او سرود سندرغاړي ده ډیرو محفلونو ته غوښتل کیږي.
ما خود ما هنرمند غربی هستم، ما فلای خود ما میرم با غربی موسیقی میرم. مردم کدام چیزی که تقاضا میکنم ما مجبور هستم که دونم برم. اگر ما در حساب محلی برم یا در ساز عنانات کلتور خود برم شاید ما را دفتی یک کارت کس محفل نبوره.
خو محلی سندرغاړی جعفر خلیلی چې موسیقي د خپل پلار نه زده کړې ده وایي مخکې خلکو افغاني موسیقي چې تاریخي قدامت لري د افغانستان د کلچر او کلتور نمائندګي کوي خوښوله او محفلونو او مجالسو ته به هم محلي افغان سندرغاړي غوښتل کېدل، اما اوس خبره داسې نه ده. خو د هغو سندرغاړو د بخت ستوري ځلیدلی دي چې غربي موسیقي غږوي او غربي ډوله سندرې وایي. جعفر خلیلی وای د کلچر او کلتور ساتنه د حکومتونو کار ده، نو د افغانستان حکومت چې افغاني موسیقي او سندرغاړو ته توجه نه کوي مسؤلیت لري چې د محلي سندرغاړو ژوند او د افغاني موسیقي رونق ته پوره پام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
لاند او مهم خبرونه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پروند جمعې په ورځ لدې کابل خپل تاسف بیا څرګند کړی دی چې د امریکا د تروریزم ضد عملیات په وخت کې دوه برم تسوی کسان هم وژل شوی وو. هغه وویل چې کله چې موږ د یو امریکایي ژوند بایلو نو موږ ټول غمجن او خواشینی کیږو. یو پاکستانی فعال چې د کراچی په ښار کې یو کافی درلوده د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی دی. سبین محمود او د هغې مور کله چې پرون د جمعې په ورځ د خپلې کافي څخه چې په ټي 2F مشهوره ده راووتلې او کورته روانې وې وسلوالو کسانو ډزې پر وکړې. سبین روغتون ته لا نه ورسېدلې چې په لار کې مړه سوه او د هغې مور چې زخمي شوې ده حال یې سخت دی. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلی چې د عربو په سمندرګي کې د هغو ایرانی کښتیو په اړه شخړې او جنجالونه کم شوي دي چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیانو ته وسلې رسولې. د پینټاګان اتاک ډګروال سټیف وارن پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ایران د کښتیو یو کتار چې یمن ته روان و خپله لاره یې بدله کړې ده او داسې ښکاري چې بیرته ایران ته ستون شوی دی. او د ایتالیا پولیسو پرون د جمعې په ورځ 9 تنه مشکوک تروریستان نیولي او په نورو 9 تنو پسې ګرځي چې وینسي. پولیسو د هغې ډلې په ځپلو پیل کړی دی چې ویل کیږي په پاکستان کې د مرګانیو حملو او احتمالا په واتیکان باندې د یوې حملې د پلان جوړولو سره تړاو لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا رپورټ راوخلو. استرالیا او ترکیه هغه پلانونه اعلان کړ چې وایي د هغو استرالیانو د بهیر مخه به ونیول شي چې سوریه ته ځي او د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای جنګیږي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت انقرې ته تللی دی او دواړو حکومتونو ویلي دي چې دوی به په ګډه په دې هڅه کوي چې بهرنیو جنګیالیو مخه ونیسي چې سوریې ته د ترکیې له لارې انورځي. د سیدنی څخه په فیل مارشل راپورټ راستولی دی چې خلاصه به خلیل خان درته واوروي.
د استرالیا او د ترکیې ترمنځ د موافقې تمرکز د استخباراتي معلوماتو شریکول دی. استرالیا ورستر بلی په دې خبرې تشویش کده چې یو شمیر اتباع په منځني ختیځ کې د وسلوالو ډلو سره یو ځای جنگیږي. استرالیایي چارواکي به د مشکوکو وسلوالو په اړه ترکیه ته معلومات ورلیږي. د غزیاترو وسلوالو سوریه او عراق په جنگ کې د برخې خستو لپاره د ترکیه لاره استعمال کړی ده. تاسو اټکل کې چې شاخو اویا د استرالیا کسان د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای جنگیږي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي دا حکومت به د استرالیا مشکوکه جنگیالي ونیسي او حکومت یې غشتنه وکړي بیرته به خپل وادونو ته ورواستوي. د هغه استرالیایي سیال ټونی ابوت په ترکیه کې دی چې د انزک د هغه تاریخي ورځې د لمانځنې په مراسمو کې برخه واخلي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د استرالیا او د نیوزیلند واکونو د عثماني خلافت پر ضد په 1915 کال کې جنگ کړی وو. شاغلی ابوت وای د استرالیا او د ترکیې اړیکې د ګالی پولی د جنگ ورسته ډیر شي سي دي. هغه وویل
This is a relationship that had the worst possible beginning, but from that grim and gruesome beginning a deep and genuine friendship has grown. I think as a result of
the war in terms of the daasti chipaili dir kharab khoda da si khafgan aw da bad pail rusta bia jawari aw rishtani dosti joda swa aw da ghe pa natija ki da dera nijdi amkari ramast swa aw da australia ha kasan che gwaali da turkiye da lari suriye aw iraq ta blaad si هغه ته بدغلار ډیره ګرانه تمام سي. په استرالیا کې بیا هغه اسلامي مرکز چې دوه ځوانان ورتلل او بیا هغه د تروریزم په تور ونیول سول وتړل شو. د الفرقان په نامه اسلامي مرکز ویل دي چې دغه مرکز د هغه دوه کسانو چې تیرونی د امنیتي ځواکونو په یو چاپه کې ونیول سول د هغه سره هیڅ ارتباط نه درلودي او ویل دي چې دوی خپل مرکز لدی د لپاره بندوي چې د سیاستوالو او د رسنیو لخوا ورپسې بد کمپاین پیل شو چې لوجه وزورول سول او غلط تورونه ور باندې ولګه ولسول. سودت بسام او هارون کوزاویک دواړه په دې تورونی ولسول چې د انزک د ورځې په مراسمو یې د بریټ پلان جوړ کړی وو. تحقیقات کوونکي وایي چې د غدواړه ځوانان د الفرقان اسلامي مرکز ته ورتلل. دا تورم لګول کیږي چې د غدوا کسان د یو بل اتلس کلن کس چې د افغانستان څخه وو د غدوستان وو او هغه هم د ملبون شهر د مرکز ستلی او بیا ورسته د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د تروریزم ضد د افسرانو د وهلو ورسته په ډزو کې مرسو. استرالیا تیر کال په سپتمبر کې چې کله پولیسو داسې راپورټونه ترلاسه کړل چې د اسلامي دولت د ډلې ملاتړي په پلان کې لري چې د خلکو سرونه پرې کړي. د دې راپورټونو وروسته د لومړي ځل لپاره تروریزم د خطر ملي کچه لوړې ته ورسول شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د پاوز او پولیسو د سر ساتنه څنګه کېدل شي؟ د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګي برید کې د مامورینو او ولسی خلکو د تلفاتو نه وروسته سوال ده چې ولې د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره په تیرو څو کلونو کې بانکونو سم بندوبست نه دی کړی، ځکه دا لومړنۍ او یوازنۍ پیښه نه ده چې د بانک مخې ته شوې ده او عسکر او پولیس پکې وژل شوي دي. پا په جلال آباد کې د 2011 کال د فبروري په میاشت کې هم د کابل بانک مخې ته چې پاوز او پولیس د خپل تنخواګانو د اخیستو د پاره قطار ولاړو په ځانمرګي برید کې کوم 15 کسه ووژل شول او ډیر نور زخمی شول. د 2013 کال د اگست میاشتې په 13مه په قندهار کې د بانک مخې ته ځانمرګي برید کې 15 کسه ووژل شول. د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې په 18مه په هلمند کې د بانک مخې ته ځانمرګي برید کې 10 تنه ووژل شول. د افغانستان د دفاع د وزارت د ناتاق معاون دولت وزیری وایي د تنخواګانو بانکي سیستم شته دی.
خادم صاحب منګه په وسلوال پوز کې په ټولو جزستانونو کې په ټولو قلي اردوګانو کې لیواګانو کې د دفاع په وزارت په قرارګاه کې د کابل بانک او د عزیزی بانک څنګه لرو منګه خپل ټول منسوبینو ته کارتونه ورکړي دي د بانک او د کار د بانک د کار په واسطه خپل معاش په خپلو قطعاتو کې اخلي. په ننګرهار کې چې پیښه کې کوم سرتیری یا شهید شوی وي یا ټپي شوی وي هغوی هغه کسان دي چې د خپلو قطعاتو نه رخصت خپلو کورو ته راغلي دي او بیا د خپل کور څخه راغلی دی بانک ته د خپل کار په واسطه باندې د بانک نه معاش اخلي. زمونږ قطن یو جزام هم نشته دی په ټول وسلوال پوز کې چې هلته زمونږ د بانکونو څانګې نه وي، خصوصا د نوي کابل بانک او د عزیزی بانک څانګې جوړې شوې دي. مونږ معاشونه د بانک له لارې په داخل د قطعه کې د بانک د کار په واسطه توزیع کوو.
دولت وزیري وایي تر کومه ځایه چې د ته معلومه ده په ملي پولیسو کې د کورنیو چارو په وزارت کې هم دغه اصل ته توجه شوې ده او په ډیرو ادارو کې بانکي څانګې جوړې شوې دي، خو په دې برخه کې دقیق معلومات نه لري چې په ټولو ولایتونو کې پولیسو ته دغه سي اسانتیاوې مهیا دي یا نه چې ماشونه دننه په خپلو ادارو کې د بانک نه واخلي او دغه سي ځانمرګي بریدونه په امن کې وي. دای وایي د وسلوال پاوز د عمر 14 کال کېږي، ستونزې شته خو بیا هم ډیر کار شوی دی چې پاوز په پوره باور او دا دزره خپل وظیفه اجرا کړی، خو کله کله داسې پیښې کیږي لکه په بدخشان کې چې وسلوالو مخالفینو افغان پوځیان محاصره کړل او د اتو کسو سرونه غوس کړل. دی وایي په ملک کې سو ځای جنگ دی، خو د پخوا په مقایسه چې 1,60,000 خارجي محاربوي عسکر وو اوس چې هغوی ټول وتلي دي امنیتي او دفاعي چارې ټول د افغانستان د عسکرو او پولیسو په غاړه دي، نو حالات دومره خراب نشو بللی. خو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل بیا وایي چې په جلال آباد کې دغه ځانمرګي پیښې وخوده چې امنیتي وضعیت څومره خراب دی او علت هم معلوم دی. کابل بانک یو مؤسسه ده او د امنیت په خاطر عسکر او قوتونه شته دي. مخکې د کورنیو چارو په وزارت کې د بانکونو د حفاظت لپاره د مؤسساتو په نامه یو ارګان و، اوس لا ګارد لري چې بانکونه وساتي.
داسې نه ده چې دا خلک دومره زړور دي یا دومره د قوت څښتن دي چې داسې عملونه دي، دا د منګل سستي ده.
ښاغلی امرخیل وایي ملي پولیس شته، ملي اردو شته، ملي امنیت شته، خو دوی د ولس په غم کې نه دي، د ځان په فکر کې دي، د بازي زورواکانو د تنظیمونو په خدمت کې دي. یو سیستم باید وي
چې څنګه موجوده تل بانک راتلونکي خو نشته. تاسو زه به خوري تاسو یو خبره خبر کړم، ما کور په یو سلو دویم بلاک کې ده، شاتم کابل بانک ده، راخي سوای وګوره دلته سرباز ولاړ ده، پولیس ولاړ ده، ملکی سړی ولاړ ده، خپل معاشه څنګه هر ورځ یې هغه ورځ ما ورته انتقال کړم راتلونکي سبا دلته بل فساد نشي. دغه د دې کارتونه ورکړي چې د لانی بانک باندې ویته
دغه کارتونه چې عسکرو ته ورکړي دي فقط په مغه مشخص بانک خپل تنخوا خستې شي کغه کارت
دقیق
دانش کولای چې د افغانستان په هر ځای کې چې وي هر ولایت کې چې وي بانک نه خپل تنخوا واخلي ځینې شي کولای. خاغلی امرخیل وایي دا یو مهم سوال دی چې د انټرنیټ د خدماتو باوجود چې نن سبا هر چاته هر چیرې میسر دي، ولی دغه دوه بانکونو حکومتي مامورینو ته دغه سهولت په بشپړ ډول نه دی برابر کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زبل الخان د یران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علی محمد د زابل خبرې کوم.
سوالی خبرې کوم سګدري له سوالینه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو مل مت د ویني دښته لهونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001 202-619-3136. او په
درنو اوریدونکو زما نیم ساعت او رسته خبرونه پاتې ورسیدله. دا د بلنه